ډیره مننه ستاسو راز شماین دا ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي اداري فساد تر ډیره حده مهار شوی دی. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اگست 10. په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
لمدني ټولنه او لولما کرامنه لمیرمنه ټولنه غوښتل چې شریک شي. دا دی یو فرد کار نه ده، دا دی یو بنسټ کار ده، دا دی یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نسی. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلی روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لیږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپل غونډې وروسته ازادي رادیو ته وویل
در څلويشتو کسانو پرې مرګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅب شي یا نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په شو په بوټو کې څپلو کې هم تلای شي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونو ووهل او له ټولو لوریو څخه یې د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مازیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوی ده. دوی وی په ټاپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف عمل انفجاري
د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په هرات کې دا چاودنه په 10 کې کېږي چې په همدې ورځ د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ د امنیه قمندان له یو برید څخه روغ ووت. د هرات د ولی ویان جلنی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودونکو مواد د امنیه قمندان په رینجر موټر کې ځای پر ځای سوی و چې چاودنې یو سره تیری برسیران ټپي کړی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړی ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په حواله ویلي چې له 2015 میلادي کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس د یو بل پاکستانی چارواکي په حواله ویلي چې د دې ملیشه سرتیرو نیمایي برخه روزل سوي او ځینې یې له مخکې ځای پر ځای سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښوولی. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل سوي چې که چیرې دغه اقدام د وسلولو حرکتونه کم کړي مثبت دی، خو یادونه یې کړې چې تر دې مخکې دغه ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل، هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل مهم عنصر دی. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یوې احتمالي جنګي سیمې بدله کړې ده، او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالتونو ته ګزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسي او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړی ترلاسه کړي. دغه راز د 150 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپورونه وایي دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یوه بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوې ده. د حوثي یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د سعودي په مشرۍ د سیمې د سنی هیوادونو یو ائتلاف له تیرو 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. حوثي یاغیان د یمن د پلازمینې صنعا په شمول د دې هیواد د شمال پر لویه برخه کنټرول لري. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 10000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وی فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سوي ویلي، او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله، د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سوه. دا کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوه د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یوه اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادوه مړینه سیاسي انګیزه لري. مرادوه د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سوه، وروسته له 2 نورو فعالانو سره چې یو د هغې ورور و محکومه سوه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دوی د ناسمو تورونو له کبله محکوم سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیڅ قرارداد تدارکاتي ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتي باید از امکان پذیر نیست.
برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښت کې د 4 میلیارد افغانیو د حساب کتاب په اړه معلومات نسته. په غزنی کې د وروستۍ جګړې په اړه هم معلومات درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضایي ځواک جوړوي. تخبرونی په دویمه نیمایی کې 2 اونیز پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. دا خبرونه د شمشا زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9:00 دقیقې دي. افغان ولسمشر وی په هیواد کې د اداري فساد مخه تر ډیره حد نیولې ده. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د اداري په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د افغانستان ځینې اقتصادي څیړونکي وایي د فساد د لویو دوسیو لرونکو کسانو په وړاندې لا هم اقدامات نه دي سوي. تفصیل له اجمل انه.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونه د ملي تدارکاتو د ادارې په یو غونډه کې وینا کوله، ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. وی ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د ده په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولی شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. وی ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نوموړي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده او لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې او وویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و، ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. خغلی حافظی وای د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز سر سارن لاندې راغلي. نو مولوی وای دا خی اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
په خاطر دې چې جناب رئیس جمهور افغانستان وخت زیادی
برتره ازرخ حافظی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولي 400 پانی یا 1500 پانی دوسیه وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. وس هغه دویم کس چې دا دوسیه ګوري څومره ژمنه او متحد دی دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. خغلی حافظی زیاته کړ چې تمه و حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړي توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لوی دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو اداري کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حدا کنټرول شوی دی. بلخوا د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواه کې د دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب څرګند نه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې د دغه شرکت په نامه شوي او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت امرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنۍ مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغه مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده. یګانه پولی کې برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه دی. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
پول بشما مستقیم فزیکی هیڅ نه ده.
خاغلی غالب وویل لمونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمیر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برښنا شرکت په نامه انتقال هم شي د لګښت چارې تر ډیره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي و چې برښنا شرکت باید د 4 میلیارد ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره له دې چې د برښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو وویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توزیع میطرحه. یعنی پروسه
د وویل پرمختګ شوی خو کافی نه دی. د میترونو د توزیع پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه دی. همدارنګه د فروشاتو پالیسی او د برښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د دې قسمت پیشرفت نشوده.
خو د برښنا شرکت وای چې د برښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره یې لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادی راډیو واوري.
د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو ته دغه راز ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اووښتې ده. د بلی بیان رسنیو ته ویلي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي او دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی له غزنی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ جګړه پای ته رسېدلې ځکه چې مخکې د خال خال ډزو غږونه اورېدل کېدل.
سلامونه ګران همکار، تاسو ټول د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه جګړه چې تیر شپه د شپې شاوخوا 12 بجې پیل شوه او د سهار تر 8:30 بجو پورې ډېر په شدت سره دوام وکړ، او اوس هم جګړه خال خال دوام لري. شاید تاسو اوس هم د ډزو ژغنه اوري او لیدونکي هم اوري. کله چې ما د امنیتي ځواکونو سره یا هم دولتي چارواکو سره خبرې وشوې، هغوی ویل چې په ښار کې جګړه کنټرول شوې ده، خو د ښار دغه ښاري کمربند چې کوم ده په هغه باندې اوس هم جګړه روانه ده او خل خل ډزې کیږي.
تاثیر صاحب، د جګړې د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
کله چې ما څه شی به مخکې د امنیه کومندانۍ ته زنګ واهو، له بده مرغه چې ځواب یې رانه کړ. خو کله چې ما د ولایت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې تر دیرشو پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی ویل چې په دغه جګړه کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه دا چې د دې په خبره باندې چې د طالبانو ځینې اوانه نه دي او د ولسي خلکو په کورونو باندې لګېدلي دي. خو کله چې ما ځینې عیني شاهدانو سره او یا په ساحو کې ځینې خلک د هغوی سره د ټلیفون په اړیکه باندې خبرې وسوې، هغوی دا هم ویل چې ځینې هغه پوستې چې د ښار کمربند کنټرولي هغه کمربندي پوستو باندې ځینې پولیس وژل شوي دي او یا هم ځینې تسلیم شوي دي، او هغه پوستو ته ورونه چول شوي دي. نو طبعا که ورونه چول شوي نو بیا هغه پولیسو ته مرګ ژوبله رسیږي. تازه جزئیات تر اوسه پورې د مرګ ژوبله ځکه نه دي را ټول شوي یا را کړل شوي چې تر اوسه پورې هم د ښار خلک په کورونو کې بند پاتې دي او څوک وتی نشي.
تاثیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې حمله پر کومو مرکزونو شوې ده دقیقا؟
یو خدای چې د شهر په ټولو کمربندی پوسټو باندې بریدنه سوي دي، پی آر سی ده د شهر ځینې نور پوسټي دي په هغوی باندې، خو د دې تر څنګ چې ډېره شدیده جګړه وه هغه د شهر په امنیه قمندانۍ باندې وه، چې دغه جګړې دغه د شهر چې دا کوم عوانونه عوانونه لګېدلي دي دغه تلفات هم له دې وجې کېږي چې ډېره شدیده جګړه پر قمندانۍ باندې وه او په نورو پوستو باندې هم سوې ده.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو هم د دې جګړې د ډزو غږونه اورېدل، ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر لا هم څرګند نه دی. د ولی ویند رسنوی ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو د وسلوالو حمله په شا تمبولې دي. تاسو ازادي راډیو ته ورجاست.
راپورونه مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو اوربندې ټولې لارې بندې کړي او دوی په یوه کم کې ماسره پراته دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه ویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیري دې ورته واستول سي.
دلته پوسټ کې مستی نه شته نو دلته موږ کراته کراته ویل دي چې را پولیس ترڅ کوم شي نه سره امنیت ملي کوم شي
چې نو وخت کې دې 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 چې راځي دې نه کوي دې نه مخکې زمو د اوس پوسټ دې له هغه اوس په کوم ډول دا غوښنه نو کومه کړې شي دا دې دا کوم په رسولې په شو په ټول طالبان کې
وزارت پورې دا پیشنهاد کړی تر پرورتوره چې نن تا به نظام عملیات شروع شي دا تاسو پولیس ته پرسونل ولیکي، امنیت ملي ته پرسونل ولیکي، اردو ته ولیکي. دا خو پرسونل غواړي وروره چې بعد موږ پوسټ ځای په ځای کړو، خو دلته خو ناپوهه وایي څومره پرسونل موږ نه لرو. دا خو غټه جغرافیا دی، ته خو خاص روزګان نه دلې چې یو غټه منطقه دي. دا پوښتنه زموږ هر شل شوي دي د پوسټ نه چې وروره دلته باید عملیات شروع شي. بعد عملیات هغه پخوانی پوسټ چې څه په څېر دي ټول
دغه سرتیري وایي په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیه کمانډان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیری غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي جوړته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته سرګندونی لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو کم
څه دي
زړه ولسوالۍ بازار دي طالبان په لاس کې دي او کمپ د ولسوالۍ مسله ده او بازار بند دي، خلک تګ راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړي، خو لا پوره پوره هڅ سره بیا هم بریالی نسوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادی ولسوالۍ ته وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې ویل.
داسې چې بعض خلک وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنی چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعض خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابندو سرتیرو دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې لکه درې میاشتې راځي ورته هیڅ اکمالات هم نه دي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص شوي او وچه ډوډۍ خوري. دوی زیاتوي چې په مرچل کې ورسره وژل شوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کیږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره اونیس پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. اوس به فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان او یمن کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پاوز کرنلاری تاکت نکړی ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو دولسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوی ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوز له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کیږي جنګیږي، خو په اصل کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دښمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مقالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدر موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوي چې د امریکا پاوځ له 9 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدر موادو سوداګرۍ ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پاوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پاوځ ویلي چې د طالبانو د مخدر موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حملې کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلرمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدر موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمیز کلی کلی پرون په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندېښمن کړي. نعمت الله عزیزي لیکلي چې د ننګرهار په زیاتو دولتي ادارو کې رئیسان حضور نه لري. دفتانی لیکلي چې په پلچرخي کې لسګونو بندیانو غذایي اعتصاب کړی او عزیز خان توخي له هلمند لیکلي چې موږ د هلمند خلک له جګړې ستړي یو غواړو.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوتري اوسیدونکو کې سپیل هم د ننګرهار ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو د پاره او د مشکلاتو د پاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګي. په هغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3000 اچانه 4000 اچانه 5000 اچانه خدای دی وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي د دغه ایزي په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي، که 1500 وي که زر وي که یو نیم زر وي، هغه پیسې معلومي کی او خلک ورځي خپل مشکلات لپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګي، ځکه چې کې مریضان دي، کونډې دي، خلق ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2000 سره وای درې را چې درې وای 3000 راکا او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اوریدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوسیل کوزی زابل ولایت ته خیر کا او سوالی خبر کوم. مو شو سوالی شکل کې کوم دي دواي چې د خپل خرڅې په کیج نه غواړي تاګي دي یعنی نو څه نو زما د کوهند وزارت صدا هله له چې مو شو سوالی کې د مخبو مخبونو نو څه مخبونه یې یاد کې او چې کوم دي جو چې په مخکنی والی شرابل مو سوالی ته داوا د مکرو وخت د بته ته کې نو مخبونه جو کما خو هغه هیڅ کار نه دی کړی. مجھے السلام علیکم سردار ولی دجمن سره پورې د هلمند د کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت زړه شاو د وخت سره تر اوسه پرې ستاله ونه وسته د 30 سال د وخت بیا
زکر کنی تا پر وقت پر ایت سامرن و نورت سه مشکم با پا نمی کمت باندی تخصی شرکت نگانی سی نو مجیل داده که داده کنبول پاتریکا پا حالی سی گلمانی کی سی نهیلمان ولیت دیر زراتی داده کنبول پر دیر زراتی لیم حاصل
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پام کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستاني چارواکي کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څر اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د وی فعال د مارک مسؤل دی. او ګول سفر مرادوه له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې درسه دی azadiradio.com. د کندوز تخار د لوی لار مسافر او موټر چلوونکي وایي چې پر دې لار اوسم وخت نه وخت وسلوال راوځي او په خپل اهداف پسې ګرځي چې د مسلې خلک اندیشمن کړي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندوز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بېلابېلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نوموړي لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیداد او غیرت خان د کندوز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې وختونه وسلوال سړکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په له منځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه صحیح وینو چې په 500 متری کې موټر ذری تلاشي کوي په اوسې تسې راځي سي اورو راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفین ونیول اوسې وزن یې هغه وایي د موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته که بالا جای نه امر اوسه موږ به اقدام وکړو. نو څو چې دوی اقدام کوي دغه پوست کې بسلې
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي، چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو، دکان ادم خان، خوجه پسته، نیک پای، ملرغی، جرګزر، لودین او د باغ مری په سیمو کې په لوی لارې تر اوځي. محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت نه مختنه دا چې د دې لوی لار قندز بغلان، قندز خان آباد، خصوصا قندز خان آباد لوی لار کې امنیت تلګ زر تامین کې د خاطر 90% د لار طالبان په ولکه کې دا او منګل حکومت غواړي ست په دې راستہ کې جدي توجه وکړي.
لاري مسؤونی نه دي ټول لار او هر لحظه چې وسلوال مخالفین وغواړي هر دغه چې وړي سرکو تر وتل شي خپل ټارګټ به ولې شي ځان سره او هر څه چې وغواړي کوي. هیله مدار چې د لارو امنیت جدي وساتل شي.
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم تر ځای د خلکو شکایتونه مني او زیاتوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوسې فعال دي او برسیره پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې جوړوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی ځکه له څو کالو راهیسې مسافران او موټر چلوونکي پر دغې لویې لارې د شته نامنویو او ګواښونو له کبله شکایتونه کوي. خو د دوی په وینا چې لا تر اوسه پورې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو تر دغو پروګرامونو مخکې یوه بهرنی مسأله څیړو. د امریکا مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا پلان لري چې تر 2020 کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځم به پورس په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسیدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نو مولوی ویل په داسې حال کې چې روسیا او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی. مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډېر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګه د توغندیو په هغه بڼه ډېر لګښت کوي چې هایپرسونیک بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټ ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې ازمویلې. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن د اعلان ټکان ورکوونکي بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغلته یو شمیر استازو لاده مخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضایي پوز جوړول به بې ضرورت لګښت او بل اخر به ځای جګړو ته لار هواره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه خبري نغمه د آزادی رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه گیګو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې